په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. دا د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله ده. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې له مشر سره سیاسي موافقه لاسلیک کړه. په دې خبری مجله کې د دې سیاسي موافقې د جزئیاتو په اړه تاسو ته وروستي معلومات درکوو او په دې اړه تحلیل هم خپروو. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اورئ.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې د سیاسي بحران د پای ته رسولو موافقه نن لاسلیک کړه. د کونړ ولایت پر سیمو له یو ځنډ وروسته د طالبانو حملې بیا پیل شوې دي او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر 1402 تنه بندیانو ته عفو وکړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سیاسي کړکېج د حل موافقه نن په ارګ کې لاسلیک کړه. تمه ده چې د دې موافقې لاسلیک به په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د واک پر سر اوږده لانجه پای ته ورسوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له ملي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د دې موافقې له مخې به ښاغلی عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وي او د ټیم غړي به یې په کابینه کې غړیتوب ولري.
چند موضوع مهمه که در این توافقنامه است، عبارت از ایجاد شورای عالی دولتی است و مقام یا شورای عالی مصالحه ملی هم است که ایجاد میشه و مشارکت طرفداران آقای دکتر عبدالله در حکومت افغانستان است.
په افغانستان کې روانه سیاسي لانجه وروسته له هغه پیل شوه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د تلې د شپږمې د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیالي خاغلی عبدالله دا پریکړهونه منله. په فبروري میاشت کې هغه مهال چې ولسمشر غنی د دوهمې دورې لپاره لوړه وکړه، نو خاغلی عبدالله هم مهاله د لوړې مراسم راو بلل. د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د دفاعي حالت له ختم او د تهاجمي حملو له پیل وروسته وسلوالو مخالفینو ته د درنو زیانونو د اړولو خبر ورکوي. ولسمشر اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په کابل او ننګرهار کې په تروریستي حملو کې د لسګونه ملکي وګړو له مرګ ژوبلې وروسته افغان ځواکونو ته د تهاجمي حملو د پیل امر وکړ. د دفاع وزارت ویان روحلا احمد زینن ازادۍ راډیو ته ویل چې په بدخشان، پکتیا، پکتیکا، روزګان، خوست، هلمند، بادغیس، هرات، کندهار او فاریاب ولایتونو کې افغان ځواکونو په تازه هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
په دې څو ورځو کې موږ ته ولیدلو چې د دښمن مهم سنګرونه او مواضع په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د هوایی عملیاتو او ځمکنیو عملیاتو له طریقه تر هدف لاندې ونیسو او دوی ته زیات تلفات هم اړول سوي دي.
ښاغلی احمد زی زیاته کړه چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره دا عملیات به دوام وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دې ولایت د مرورې او شلتن ولسوالیو پر امنیتي پوستو حملې وکړې، خو افغان ځواکونو دا حملې شنډې کړې. د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن د غویې په 28مه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حملو کې طالبانو ته تلفات اوښتي، خو افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی.
زمنګ نظامی قوتونه کاملا هغه ته جواب ورکړی دی، هغه تلفات لري او کم داسې مشکلات نه دي را ملته شوي چې هغه قابل تشویش وي.
طالبانو تر اوسه د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې خلک وایي په تیر یو کال کې دا لومړی ځل دی چې طالبانو په دې سیمه کې حملې پیل کړي دي. په کونړ ولایت کې تیر کال د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ پر سیمو د ولکې پر سر درنې جګړې وشوې چې د سیمې خلک هم پکې زیانمن شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان پولیس وایي په پنجاب ایالت کې د داعش ډلې څلور غړي وژلې دي. د پاکستان د تروریزم ضد پولیسو نن په یو خبر پانه کې ویل چې د کسان د استخباراتي معلوماتو په نتیجه کې تیره شپه د پنجاب په بهاولپور سیمه کې د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. خبر پانه زیاتوي چې پولیسو له دې ډلې څخه وسلې او د بمونو د جوړولو وسایل هم ترلاسه کړي دي. امنیتي چارواکي وایي د دې کسانو له نیولو سره د یوې احتمالي حملې مخه نیول شوې ده. چارواکو ویلي چې د کسانو پر مذهبي تاسیساتو د حملې پلان درلود، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ په وروستیو څو کلونو کې تر ډیره په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي، خو افراطي ډلې د دې هیواد په ختیځ کې هم فعالې دي. پاسیا او اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د لګیدلو محدودیتونو نرمول دوام لري او د متحدو ایالاتو په ډیرو سیمو کې هم لدې خبرداري سره سره چې دا ویروس تر اوسه نه دی کنټرول شوی، ځینې محدودیتونه د لری کېدو په حال کې دي. په فرانسا، ایتالیا او یونان کې د ژوند عادي کېدو د یوې نښې په توګه د سمندر ساحلونه بیا پرانستل شوی دی. په جرمنی کې د فوټبال لیگ یا بوندس لیگ لوبې په داسې حال کې پیل شوې چې زرګونه کسانو د ټول هیواد په کچه د محدودیتونو پر ضد مظاهرې وکړې. د اروپا ډیری هیوادونو چې د کووید 19 د ناروغانو او مړینو شمیر پکې راکم شوی، اقتصادي فعالیتونه بیا پیل کړي دي. په اروپایي هیوادونو کې چې دی ویروس سخت وځپل، د مړو شمیر له 1,25,000 واوښت. او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف 1,402 تنه بندیانو ته عفو وکړه. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د نږدې 200 ترکمنانو او له 200 د زیاتو بهرانیانو چې پر خپلو اعمالو یې پښیماني څرګنده کړې ده، د خوشې کولو پریکړه د کابینې په غونډه کې وشوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دا کسان به د سه شنبې په ورځ خوشي شي. چارواکو نه دي ویلي چې د دې بندیانو لیست په کوم اساس چمتو شوی وو او دا بندیان د کومو جرمونو په خاطر حبس شوي وو.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې او څه کم 8 دقیقې سوې ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې له مشر سره شیبه مخکې سیاسي موافقه لاسلیک کړه.
ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین‌المللی می توانیم به طریقه معقول به راه حل اساسی برسیم.
د ثبات او همپالنې ډلې یو پلوی حاجی دین محمد وایي،
زه یقین لرم چې دا بهیر به لک چټک کی.
د دې موافقه په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم خبرو.
انتخابات تر سره سو ډیری خلکو ډیری ولسونو د سر په بای باندې رائے ورکړي. ال تولاړو د رائے مرکزونو ته خو بیا هم د دوی پر رائے باندې معاملې تر سره سو، د دوی رائے ته احترام ونسو.
که وخت وو په خبری مجله کې درا پور هم خبرو چې پاکستان له دوه میاشتو وروسته د اول وار لپاره داخلي پروازونه اپیل کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او پوخوانی اجرائیه رئیس عبدالله شیبه مخکې په خپلو کې سیاسي موافقه لاسلیک کړه. د ثبات او همپالنې ډلې هیله ښولې چې دغه موافقه به په افغانستان کې روان سیاسي بحران پای ته ورسوي. شیبه مخکې محمد اشرف غنی او عبدالله په یړه یو کنفرانس کې هم څرګندونې کړي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي. اکرام صاحب، دواړو مشرانو څه وویل په دې کنفرانس کې؟
ډیر مننه ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه د هوکړه د لاسلیک په دی غونډه کې وویل خوخ دی چې د بهرنیانو له منځګړیتوب پرته یو موافقه رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ کورنۍ ستونزې حل کیږي. ښاغلی غنی د ښاغلی عبدالله نه مننه وکړه چې د سولې د مصالحې شورا مشرۍ ته یې غاړه کې خدای ویل چې په دې سره یې د نوموړي مسؤلیت ورسپک کړ. ښاغلی غنی دغه شان لمنځګړو هم مننه وکړه چې د پوینا د دې ورځې د را رسیدو لپاره یې نستړی کیدونکي حالې ځلې وکړي.
ما نشان دادیم که بدون میانجیګری دوستان بین‌المللی می توانیم به طریق معقول به راه حل اساسی برسیم. د افغانستان د ملي مصالحې د عادي شورا رئیس محترم ډاکټر صیب عبدالله څخه مننه کوم. د هېواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې.
خغلی عبدالله هم په خپلو خبرو کې لمنځګړو نه مننه وکړه. وی ویل چې په دې هوکړه سره به سولې ته لار هوار شي، د غشان به حکومت ولي خشي، حقونه به خوندي شي او د قانون او ارزښتونو درناوی به وشي. نو موړي ویل چې د ټول شمول حساب ورکوونکي او تکړه اداري درامنځته کولو ژمنه وکړه او ټینګار وکړه چې باید د قانون درناوی وشي او له کورونا وایرس جلکاری او ناانصافي او له فساد سره باید مبارزه وشي. خغلی عبدالله ویل هوکړه اسانه کار نه و، خو بې ثباتی د خلکو په خیر نه و او دا پریکړه خلکو سره په مشوره کړې ده.
امیدوارستم که د دې فرصتی که آمده پیش آمده با استفاده از تجارب گذشته و آینده با دید به آینده بهتر همه کوشا داری باشیم که ای توافقنامه عملی شود و این به خیر مردم افغانستان است و حمایت مردم افغانستان برای موفقیت حمایت مردم برای موفقیت هر نظام مهم است و به خاطر رسیدن به صلح ان شاء الله که توافق ما را نزدیکتر بسازد به رسیدن به صلح.
سالی صاحب د هوکړلیک په متن کې چې یو کاپی هم ازادي رادیو تر رسیدلې دا راغلي دي چې د مهمو وزارتونو په ګډون به دواړو لوري لخوا د کابینې 50 سلنه غړي معرفي کیږي. د غشان به د خاغلی عبد الله مهم ټاکنیز ملګری عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ افتخاري رتبه ورکول کیږي او د عالی شورا او د ملي امنیت شورا غړیتوب به هم لري. خاغلی دوستم اوس مهال ستر جنرال دی. د دې هوکړې لمخې د غشان د دولت علی شورا را منځ کېږي چې یو مشورتي شورا به وي او ځینې سیاستوال به غړي وي. په هوکړلیک کې راغلي دي چې د مصالحې علی شورا به خپلواک بودیجوي واحد وي چې حکومت لګښت ورکوي او د خاغلی عبدالله به دغه بودیجې د لګښت صلاحیت لري. دغه شان به خاغلی عبدالله ته د حکومت د دوهم کس په توګه او د نوموړي مرستیالانو او ارشد مشاور ته امنیتي او سیاسي پروتوکول ورکول کېږي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خاغلی عبدالله مرستیالان به د ملي مصالحې علی شورا مرستیالان وي. د هوکړلیک لمخې د مصالحې علی شورا رئیس عبدالله به د سولې چارې رهبري کوي. دغه شان به نوموړی د سولې د علی شورا جلسې رهبري کوي او په دې برخه کې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ګډون ټول کارکوونکي د نوموړي لخوا په دندو باندې مقرریږي. په هوکړه کې راغلي چې د مصالحې علی شورا به د سولې چارو اړوند مسلې تثبیت، تصویب او مشري به کوي. دغه شان به د دې شورا پریکړې د رایو په اکثریت کیږي او د اساسي قانون لمخې به د دې شورا پریکړې د ولسمشر او د دې شورا د ګډ مجلس د تصویب په پایله کې ورسته او د اساسي قانون پر رڼا کې به پلي کیږي. د دې ترڅنګ له طالبانو سره د خبرو کوم پلاوی چې ټاکل کیږي هغه پلاوی به هم د مصالحې علی شورا ته خپل راپور ورکوي. په هوکړه کې د دواړو لوریو ترمنځ ځینې ژمنې هم شوې دي. د ولایتي شورا ولسوالۍ او شوراګانو ټاکنو ته دوی وایي چې باید لاره به هواریږي ترڅو د لوی جرګې رابللو ته شرایط برابر شي. د دې ترڅنګ د خاروالۍ د پاره هم د انتخاباتو د کولو ژمنه شوې ده او پکې ویل شوې دي چې د دغه ټاکنو نه به وروسته د اساسي قانون د تعدیل پلاوی د حکومت په جوړښت کې د بدلون لپاره ټاکل کیږي. که څه هم په دې هوکړه کې د حکومت په جوړښت کې د بدلون په اړه څه نه دي ویل شوي، خو له دې وړاندې خاغلی عبدالله او یو شمېر پلویانو یې غوښتنه کړې وه چې باید د صدراعظم بس رامنځته شي او د ولسمشر ځینې واکونه چې دي هغه صدراعظم ته انتقال شي. سالی صاحب، په دې د دې هوکړې د لاسلیک په غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او استاد عبدالرب رسول سیاف چې جهادي مشر او رهبر دی، د غشان یونس قانوني، زلمی رسول، کریم خلیلی، باتور دوستم او یو شمېر نور او معصوم ستانکزي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس دوی ګډون کړی. او کرزي د دې ټولو په نمایندګۍ باندې غړل د چې په دې هوکړه کې منځګړیتوب کولو. کرزي د دې ټولو په نمایندګۍ او استازیتوب باندې خبرې وکړي.
دا موږ څو سپین ږیرو چې دا کوشش وکړ دې لپاره چې افغانستان په سرعت سولې ته ولاړ شي. تېره سې شنبه زموږ د هغه بچیانو چې سترګې تازه دنیا ته رانیسیم وې په هماغه لحظه بېرته پټ شوې، او دا زموږ د المناکه حالت سوزنده بیان دی. هسې کله زیاتر سوزنده تر و دردناکتر شده نمیتانه. به همین دلیل امروز مطمئنم که همه ما مسلط بسیار زیاد داریم که در یک فضای اتحاد و اتفاق ملی و همکاری مشترک و سوی صلح و آبادانی خاتمه به پیش میریم.
سالی صاحب، په دې سیاسي هوکړې په اخره کې لیکل شوی چې د افغانستان د ملي او سیاسي مشرانو یو 15 کسیزه ډله به د منځګړو په توګه د دې هوکړې د پلي کولو څارنه کوي او د موادو د نه تطبیق په صورت کې به هغوی منځګړیتوب کوي او په یو بل باندې به هر څه مني. د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې له مخې اشرف غني ټاکون ګټون کې اعلان شوی او دغه ستونزې د دواړو لورو ترمنځ رامنځته شوې چې د حل لپاره یې په کور دننه او بهر هڅې روانې وي. خو اوس چې دغه سیاسي هوکړه لاسلیک شو، یو شمیر سیاسي کارپوهان کته هم د دواړو لورو ترمنځ دغه لاسلیک شوی هوکړه د ملي وحدت د حکومت په شان نه بولي، خو یې چې راتلونکي 15 کلونه به هم لستون زونه خالی نه وي. دوی اندېښنه لري چې په افغانستان کې د یو بد کلتور دود کې خود شوهر 15 کال وروسته د ولسمشرۍ لټاکونکو وروسته دغه ورته ناندري رامنځته کیږي او بل اخر به واک ویشل کیږي او ګډ حکومت به جوړیږي. بلې سالسه
ډېر مننه د اکرام الله اکرام پورا پور کې مو وردل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ موافقه لاسلیک شو. د دې موافقه جزئیات اکرام الله اکرام په یو راپور کې راکړل. اوس اوري چې ولسمشر له شوخو دریو میاشتو ناندري وروسته خپل ټاکنیز سیال عبدالله د مصالحې عالی شورا د مشر په توګه وټاکه. په هغه موافقه کې چې نن د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ لاسلیک شو، راغلي چې د مصالحې شورا پریکړې به الزامي بڼه ولري. اسدالله الدین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
افغان حکومت داسې مهال د افغانستان د مصالحې ملي عالی شورا رامنځته او مشري عبدالله عبدالله ته ورکړه چې په وروستیو څو ورځو کې د سولې بهیر د حکومت او طالبانو جګړه ییزو دریځونو پیکه کړی دی. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د شوې هوکړې په یوه برخه کې راغلي چې ښاغلی عبدالله به د سولې بهیر او د سولې په اړه د هر ډول غونډو مشري کوي او د ادارې او د سولې وزارت کې به د ګمارنو واک ورسره وي. هوکړه کې راغلي د مصالحې شورا پریکړه به د اکثریت رایو پر بنسټ وي، خو ټینګار شوی چې دا پریکړه به وروستۍ او الزامي بڼه به ولري. افغانستان کې د سولې اړوند چارو یو شمیر کتونکي وایي عبدالله له طالبانو سره د جګړې سابقه نه لري او وبه کولای شي چې دغه ډله د سولې خبرو ته راماته کړي. مشتاق رحیم چې د سولې په چارو کې څېړنه کوي وایي کچیرې له هوکړې سره سم د سولې ټول واک ښاغلي عبدالله ته ورکول شي، د سولې بهیر به نوی رنګ واخلي.
ډاکټر عبدالله، هم موږ چې لیدلی دی په تیرو 15 کلونو کې سولې ته متحده سړی پاتې شوی. که تاسو یو مثال تاسو ته درکړم چې حزب اسلامي سره چې کله سولې تړون کېده نو په هغه برخه کې دې سړي خورا ډېره همکاري کوله. همداراز وروسته هم د خپل کمپاین په لړ کې د کمپاین نه وروسته د سیاسي شخړو پر مهال هم د ټینګار دا و چې سولې ته باید موږ لومړیتوب ورکړو، سولې باندې باید تمرکز وکړو. نو د دې سړي نیت ته په کتو، تیر ټریک ریکارډ ته په کتو، یو ستر سیاسي شخصیت پاتې شوی دی. تیر درې دورې ولسمشري ټاکنو کې مخکخ دویم مخکخ کاندید پاتې شوی دی. نو په دې معنی چې یو ستر سیاسي شخصیت دی او د دې ډول غټ سیاسي شخصیت د سولې بهیر به شریک کول دا د سولې بهیر ته د اهمیت قایلېدو یو ننداره ده چې حکومت وړاندې کوي چې دا هم د سولې بهیر سره ګټه کوي.
ښاغلی عبدالله د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال هم ویلي وو چې که سوله راځي نو ټاکنې دې نه ترسره کیږي. نوموړي د اجرایی ریاست پر مهال هم د سولې پر بهیر ټینګار کاوه او په وار وار د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو خبره کړې. د سولې چارو یو بل مخکخ کتونکی چې مسکو کې د طالبانو له پلاوي سره هم کتلی، د سولې شورا په خوانی مرستیال حاجی دین محمد دی. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که حکومت د طالب بندیانو د ازادېدو واک هم ښاغلي عبدالله ته ورکړي، په خبره یې د سولې بهیر نوی رنګ اخیستلی شي.
دغه برخه چې تروسه پورې یعنی لکه د سولې شورا معلقه وه او دغه د سولې خبرې بیخي ولاړې وي په ټپه، نو اوس یو مرجع داسې مرجع چې هغه دې ته ژمنه وي دا منځته راغله. نو زه یقین لرم چې دغه بهیر به لږ چټک کی. خو مخکې ما وویل چې دا د بندیانو موضوع چې تروسه پورې هغه 15,000 بندیان نه دي خوش سوي او طالبان وایي چې دا خوشي نسی، مون خبر نه شروع کوو. نو دا دې سره چې دا د بندیانو خبر هم چټک شي نو زه یقین لرم چې فایده به ولري.
افغان حکومت له تیرو دریو میاشتو راهیسې تر ډیره په خپل منځي اختلافاتو بوخت وو. دا اختلافات داسې مهال رامنځته شول چې امریکا او طالبانو په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. نیوکې دا دي چې همدې اختلافاتو د سولې بهیر مخه هم ډپ کړې وه او بین الافغاني خبرې هم ځنډولې وې. د سیاسي ناندریو له هواري سره پر سولې تمرکز او د دې بهیر بریا ته هیلې پیدا کیږي، خو هغه به تر ډیره د افغانستان د حکومت او طالبانو په نیت او عمل پورې تړلې وي. هغو لورو چې وروستیو څو ورځو کې یې یو د بل په وړاندې د جګړې ډګرونه تاوده کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
تا تر اوږدو سیاسي ناندریو وروسته بالاخره د افغانستان ولسمشر او پخوانی اجرایي رئیس نن په خپل منځ کې جوړجاړی وکړ. د موافقه چې پر اساس یې عبدالله د مصالحتي شورا رئیس ټاکل شوی، د سولې د خبرو د پای لوري ته یو مهم ګام ګڼل کیږي. د دواړو خواوو په موافقه کې د واک ویش تر څنګ د ولسوالي شوراګانو او ښاروالیو د انتخاباتو په شان ځینې ژمنې ایسوي دي. دا ژمنې څومره عملي دي؟ دغه پوښتنه اسمت سروان د سیاسي مسایلو له کتونکي نظیم سمون څخه د مرکې په پیل کې کړي.
په نورمال حالات کې لدا سو توافق سره هیڅوک موافق نه دی او هیڅوک پرې راضي نه دی. اوس هم ډیر افغانان په دې باندې غوسه دي چې ولې داسې یو توافق وشو، ځکه چې انتخابات شوي او انتخابات یو ګټونکی لري، ولې هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه د ایجابوله د هیواد ملي ګټو د ایجابوله چې باید دغه بنبست پای ته ورسیږي، ځکه هم په بهر کې او هم د هیواد بهر په دواړو ډلو باندې فشارونه او چې زر تر زر یو موافقې ته ورسیږي. حتی موږ د دې شاهد چې دغه بنبست له وجې افغانستان یو میلیارډ ډالر مرسته هم له لاسه ورکړه. همدارنګه نور مرسته کوونکو هیوادونه هم غواخ کړو چې ریټ دواړه ټیمونه توافق ته ونه رسیږي، نو دوی بل افغانستان سره په خپل همکاري له سره غورو کی. لبل خو د سولې پروسه هم باید متحرک شي او د دې لپاره اړتیا و چې دا سی توافق شوی وي.
د موافقه پر اساس یو اربیا واک ویشل شوی دی او دا پر اساس حل کړي چې دواړه خواوې د ګڼو نور افغانانو په شان د ملي یووالي حکومت تجربه نابریالی بولی. څه فکر کوئ چې آیا افغانستان یو اربیا د ملي یووالي حکومت تجربه تکراروي؟
بله، د دې توافق په اساس باندې حکومتي څوکۍ ویشل شوې دي، ولې د ملي وحدت لوکمه سره به د دې تفاوت دا وي چې دا ځل به د واک په محور کې یو کس قرار لري. تیر ځل خدا سي و چې کله به رئیس جمهور پریکړه کوله نو اجرایي رئیس به خامخا مخالفت کوي، یا دا چې اجرایي رئیس به کوم څه کول نو رئیس جمهور به مخالفت کوي. خدا ځل به یوازې رئیس جمهور پریکړه کوي او اجرایي رئیس به په ځینو موارد کې یوازې د مشورې تر حده پورې واک لري. دقیقا دا سړی څنګه شي ویلی چې د دې حکومت راتلونکي به څنګه وي، ولې دا ځل د حکومت منتخب حکومت ده او کوم داس خاص ټایټل هم نه لري، کوي چې د ملي وحدت حکومت یا توافقي حکومت یا مشارکتي حکومت. یوازې یوې ډلې ته په حکومت کې سهم ورکړل شوی ده او خپل ډاکټر صاحب عبدالله ته د مصالحې عالی شورا مشر ورکړل شوی ده چې دغه شورا به هم د رئیس جمهور تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي.
په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د شاروالو یا ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په شان یو شمېر ژمنې په دې موافقه کې شوې دي. دا ژمنې څومره عملي دي؟ البته دته په پام چې د ملي یووالي د حکومت په موافقه کې هم د تورته ژمنې شوې وي.
په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات کدا سوي چې لکه تیر ځل د ملي وحدت په حکومت کې دواړو ډلو خپل کسان را وصل کمیسون ته او کمشنران او ټاکل، زه فکر کوم دا ناکامه تجربه ده. او کدا سوي چې په اساسي ډول په دې سیستم باندې سره کتنه کیږي او هغه بالله باور د خلکو پی بیا هي کیږي، نو دا خدا پات شو د خروالې او لسوالي شوراګانو ټاکنې. دا هم زه فکر کوم اوسنوي نازک شرایط چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خنه ده، دغه انتخابات به ممکن نوی، ځکه چې تیر کال هم د امدی انتخاباتو لپاره حکومت تصمیم نیولای ولی بریالی نه شو پکې. نو د دې توافق ځینې مواد چې دی هغه په وخت پورې تړلي مسایل دي چې وخت به ځواب ورکړي او به ګورو چې څه کوي.
د سیاسي مسایلو شینن کای نظیم سمون وی چې د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقه په اړه خبرې کولې. له اردو سیاسي ناندریو وروسته بل اخر نن د افغانستان ولسمشر پخوانی اجرایي رئیس په خپل کې سیاسي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقه په اړه د کابل او غزنی د څو وسیدونکو نظرونه وورو.
عزت الله مالیار د غزنی ولایت اوسیدونکی مې د کومه توافقنامه چې امضا شوې ده دا د افغانستان د خلکو لپاره د دوه لپاره په زیان کې ده. د افغانستان د خلکو له ژوند سره زیاتی د ظلم ده. په هیڅ صورت باندې موږ ځوانان دې کار ته خوشبینی نه ښیو.
دا خکار وشو چې دې دواړو ترمن جوړ جاړی راغی. اوس دا دواړه باید خپلو منځو کې د ملت غم وخوري. یو طرف نه داعش وژني دا ملت، بل طرف نه طالب وژني دا ملت، بل طرف نه بل وژني دا ملت. اخر دا وطن کورونا هم ګیر کړ، طالب هم ګیر کړ، داعش هم ګیر کړ. دا دواړه د دې اوس حال پیدا کی چې یو طرف د مرض، بل طرف د داعش، د دې غم دی وخوري. دا ملت د بحران نه راوباسي.
ټول خلک به تمه باندې دې سره جوړ راسي. دا یو کورونا وایرس مرض پیدا شو، یو نور دلته سل جنجال دی، بل خلکو دا بانه وسی اشرف غنی او دی جوړې کنځلې بار چا کولې. دوی باید انده کې د خلکو ته وګوري، بل دې وطن ته وګوري، نور دا زده جنجالونه باید خپل منځ کې ختم کړي.
کار وشو چې سوله راشي، خدای بې اتفاقي ختم شي، اتفاق راشي. خدای وینده کې باید د وطن لپاره چې د ښه منډه او ترله وکړي او ښه کوشش وکړي چې خپل وطن جوړېدو لپاره کوښښ وکړي.
نو میسان لاده د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی د ګډ حکومت کومه توافقنامه چې لاسلیک شوه دا د ټولو افغانانو په زیان و. هیڅ افغان به زما په نظر داسې نه وي چې له دې توافقنامې سره دی موافق وي، ځکه په تېر ځل کې موږ تاسې ولیدل چې انتخابات ترسره سو، ډیری خلکو ډیری ولسونو د سر په بیه باندې رایې ورکړې، هلته ولاړو د رایې مرکزونو ته، خو بیا هم د دوی په رایو باندې معامله ترسره سوه، د دوی رایو ته احترام ونه سو. بیا په راتلونکي وخت کې که بیا هم انتخابات ترسره کیږي، زما په نظر هیڅ افغان به دې ته زړه ښه نه کړي چې د رایې صندوق ته ورشي او خپل رایه وکاروي.
زه سید حسین د وردګ ولایت غزنی کې دکاندار یم. زه خدا فکر کړم دا آینده کوم کړي عمل ته چې دی ګورم، نو انشاءالله دا رو بم توغونه زیاد کتل مو کو، زیاد بم توانیم کو، زیاد بم بگیم کو، زیاد بم بکارم کو. خو که چیرې د خدای را هرمانده وشو دی برای رسی تیپاک وکا سم کاری وکرن مون خوشحالی، او که نو نو کم دا کم چه تیر شوی حکومت دی پا دو ترتیف و کوی خدای دی تباکی چه ورک شی تخلاشون رو.
د سیاسي موافقه په اړه مو د غزنی او کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله په خپل کې سیاسي موافقه لاسلیک کړه. د دوړو مشرانو ترمنځ د ولسمشری تر ټاکنو وروسته شاوخوا درې میاشتې کړکی چ روان وو. د ولسي جرګې له پخوانی استازي شکریه بارکزي څخه مې شپې مخکې پوښتنه وکړه چې دغه موافقه بر څومره د قدرت پر سر روان کړکی چ ختم کړي.
دې ته نن یو کړکېچ یو لانجه حل شو، لکه کېدای شي پیل د نورو سیاسي مشکلاتو وي. که څه هم زه نه غواړم چې په سر کې بدبینه اوسم د موافقتنامې ته، مګر د محتوا په پام کې نیولو سره په دې کې ډېر شیان راغلي دي چې د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې راځي، او د دې تر څنګ کېدای شي چې د سیاسي رهبران خپل منځ کې توافق ولري، خو دا چې د حکومت جوړښت څنګه وي او څومره په مادي دغه موافقتنامې ته احترام قائل شي او عملي بڼه ورکړي، دا هم تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. هیرم نه شي چې په 2014 کال کې چې کوم موافقتنامه لاسلیک شوله، هغه په ملي او بین ملي سطحه باندې تر نسبت تر نننۍ موافقتنامې معتبر و، خو بیا هم د افغانستان ضرورت ایجابوي چې داسې یو حکومت جوړ شي په هغه کې ټول د افغانستان خلک، سیاسي ګوندونه او هغه قومونه او ښځې او نر خپل په دغه ځان په دغه هنداره کې وویني.
میرمن بارکزی، لا هم د خلکو سره ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي، ځکه چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال دواړو مشرانو هم دا خبره کوله چې په قدرت کې به یو بل ته د شراکت موضوع نه تاییدوي. اوس په کابینه کې د 50% غړو د معرفي کولو خبره شوې ده. د والیانو او نورو چارواکو په معرفي کولو کې د ثبات او همپالنې ټیم د شراکت غوښتنه شوې ده، او ویل شوي چې اشخاص به هم د مواجهه دلایلو له مخې د دوی په غوښتنه لرې کیږي. په دې برخه کې زیاتو بحثونو ته اړتیا ده چې ځینې وضاحتونه رامنځته شي.
متاسفانه تر اوسه پورې خو هغه همدغه د موافقتنامې رسمي متن د خلکو په لاس باندې نه دی. هیر هم نه چې ولې د دې ځلې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم ډېر نور هم خپل کلکه تر هغه پورې چې وتوانېږي نور قوت هم ترلاسه کړي، ځکه چې مخکنۍ کابینه کې صرف 50% د کابینه وه، مګر نن سبا لیدل کېږي د هغوی قناعت نه تنها یوازې د دې خبرې باندې نه دی، ځکه چې دوی والیان غواړي، مستقل ریاستونه غواړي، په څارنوالۍ کې خلک خپل غواړي وګماري، په قضات کې شورای عالي سره محکمه کې دوی غواړي خپل خلک ولري. زه فکر کوم چې دغه رقم ویش په سیاسي منطق باندې برابر نه راځي، ځکه چې ویش که چېرته د استعداد او توانمندۍ له مخې کېږي هغه یو معقولیت لري، مګر که چېرته دغه وشي چې ولاف په دې ولایت کې ما رایې ډېر وو نو والی به زه ټاکم، بیا به بل وایي چې ولاف په دغه وزارت کې ما خلک دی بیا به زه وزیر یم. دغه یو بل بحران دی، یو بل ناندرین دی چې پیل کېږي، او مخصوصا که چېرته د افغانستان عدلي او قضایي سیستم لکه څنګه چې نن د سیاسي اهدافو مرکز ګرځیدلې او د هغې په واسطه باندې سیاسي عقده ګشایانې کېږي. هغې نه وروسته که چېرته دا د دوو ټیمونو په مابین کې وویشل شي، نو زه فکر کوم چې دا به یو ستره جفا د افغانستان د سیاسي نظام سره.
د ولسی جرګې پخوانی استازی شکریا برګزی ول دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. دویمه ماشومانی نیم ساعته خبری مجله له سید سمی عباس نووري.